سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تایر روشان د ټکنیکی چارو په سمبلغ ترکلې کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونو پیژندل شوی دی. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کړنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې تېر ورځ نوښته خپور شوی، افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان له همدغه هیوادونو لیست کې دی چې د 2008 کال اپریل د 2008 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان په جنګي لوکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوی ده. مولوی محمد یعقوب مجاهد په غمرکه کې چې تېر شپه لا تلو نیوز ټلویزیون شبکې خبره شوی ویلي د افغانستان هوایی حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دغه پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځوابونه وایي. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایی حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بیپلوټ الوتکې لا پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تفسیره نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوو جلاس ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امریکا قمندانۍ ویاند غلام علي چاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوې ده. د هغه په وینا په خدیر کې یو کاسما ډوله موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې ده، دوه کسان له لارې د یو موټر د وختو په پیښه کې مړه شوي دي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د ترافیکو پی خوصلی لامل بلل کیږي. او جنوبی کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغې توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه نیم مخکې سقوط شوی و. ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټو دویمه برخه ده چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه او د مې میاشتې پر یو دېرشمه توغندی ناکام شو. د جنوبي کوریا د ګټو ځواکونو لوی درستیز ویلي د توغندي ټوټې د پنجشنبې پر ماښام له ژیړ سمندرګي سل شوې دي. د جنوبي کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې ډې ته اوړل کیږي چې امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وشي. شمالي کوریا منل ده چې لومړنۍ پوځي اکتشافي توغندې تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته هم مطلب لرو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای بلل کیږي.
موږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو زیمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګه قاچاقي فارست هلته په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکه وکړه.
وړاندې به په راپور کې د هغو خلکو تجربې در سره شریکې کړو چې د قاچاقي لارو نه دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. غزنی ته ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
کوم شمیره کې تاسو دا اله کړی او خلیدا مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ټینګ کړئ.
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو.
پدې اړه به وړاندې درته راپور ولرو. وربشو نورستان ته چې هلته کوچني ماشومان په خنځیو کې د کتابونو لکمخت شکایت کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلار مې بېوظیفه شو، ورور مې د یو لسم صنف شاګرد.
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مال یې خرڅ کړل. او ولس کلن ورور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه، خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لږه قاچاقي خارج ته، هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه، دو دوه نیمې میاشتې په ایران کې وو چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهه. بیا د خپلو زخمونو له لاسه ایسا ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چانده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنه کړي. د ننګرهار ولایت د کامې اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده رد مرز شوی وایي د ښه ژوند په هیله یې غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8,000 خبره کړې وه. خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله، کله چې موږ ایران ته وغوښتلو، په ایران کې موږ ډېرې زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و، نن شپه دلته وکړه، نن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکی پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 15 ورځې باندې وم، ما دلته نارم تیره کړې ده، ما تندم تیره کړې ده، ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بیرته افغانستان ته انتقال شولو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دې هېواده د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله، خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شو، افغانستان د هغه 11 هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هېوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون له مخې یو انسان د زیږیدنې له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سګنی کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلۍ په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او بعد بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لسګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده، ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادیو تیرې ده. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواد د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
تاسې په راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي و چې افغانستان د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای دی. بل پلو بیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان ګڼ خلک بېلابېلو هېوادونو له هغې ډلې روسیې ته لاړل او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه، خو د ځینو غوښتنلیکونه رد شوي دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وره.
بعد از گذشت 1.5 ماه مجبور به این شدیم که به خاطر رسیدن به هدف
په روسیه کې شرایط او د افغانانو لپاره د سیاسي پناه غوښتنه خورا زیاتې ستونزې لري. د یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته مجبوره شوم چې یو هدف او منزل ته د رسیدو لپاره له روسیې څخه د اروپایي هیوادونو په لور وخوځېږم.
د کابل اوسیدونکی علی اکبرزاده وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ناوړه شرایطو له کبله 8 میاشتې مخکې له هیواده وتلو ته اړ شو. اکبرزاده ازادۍ راډیو ته وویل د تحصیلي ویزې د لاسته راوړلو لپاره یې $3000 ولګول او د روسیې پلازمېنې مسکو ته ورسېد. د نه غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستون شي، اکبرزاده څه وخت وروسته پریکړه وکړه چې په روسیه کې سیاسي پناه وغواړي، خو د هغه په وینا په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو پروسه ډیره پیچلې او ستونزمنه ده.
ډیر وخت ورته په کار و او د افغانانو غوښتنلیکونو ته ډیره پاملرنه هم نه کېده.
اکبرزاده وایي په روسیه کې د سیاسي پناه له غوښتنې چې ناهیلی شو، نو اروپا ته د تلو په نیت د بیلاروس پر خوا روان شو.
د بیلاروس
په سرحد کې بیلاروسي ځواکونو ونیولو، اسناد مو نه لرل نو ځکه یې بندیان کړو. په زندان کې د 15 ورځو له تیرولو وروسته د روسیې پولیسو ته تسلیم شو. د روسیې پولیسو موږ ته 3-4 ورځې وخت راکړ چې له دې هېواده ووزو، موږ یې افغانستان ته دیپورت کړو.
اکبرزاده 4 میاشتې مخکې کابل ته واستول شو. هغه ازادۍ راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي او اوس د MTN په مخابراتي شرکت کې کار کوي. د راپورونو له مخې یو زیات شمیر افغانانو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په روسیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو د هغوی غوښتنلیکونه نه دي منل شوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګ د راپور لمخه د سیموارد کم نه دي چې د پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون په روسیا کې د افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوی دي. راپور زیاتوي چې د افغانان تر اوسه هلته اوسي، خو دا خطر شته چې وېستل شي. پر راپور کې د قضایي چارواکو له قوله ویل شوی دي چې که د خلک افغانستان ته واستول شي، نو هلته د دوی لپاره ټول لازم شرایط شته. راپور کې راغلی چې د 2022 کال په سپتمبر کې حبیبه نبیزاده او میړه حسین نوید د سیاحتي ویزې په مرسته د شمالي قفقاز د ستاوروپول سیمه پتیګورسک ښار ته ولاړل او د ویزې د اعتبار له پای ته رسیدو مخکې د ستاوروپول د کورنیو چارو وزارت ته د موقتی سیاسي پناه غوښتنلیک وسپاره. د راپور له مخې نبیزاده له 2018 کال راهیسې د پرزول شوي جمهوري نظام د ملي امنیت په اداره کې کار کاو او میړه یې د کابل په ګوهرشاد پوهنتون کې استاد و. راپور زیاتوي چې د ښځه او میړه په وار وار د طالبانو لخوا ګواښل شوي وو، خو د دوی د سیاسي پناه غوښتنه په فبروري میاشت کې رد شوه ځکه له مبالغې ډکه وبلل شوه. چارواکو ویل د دوی د سیاسي پناه اصلي علت د خپل ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره هڅه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو مدافع ډلو په وار وار د هغه څه لپاره چې دوی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ستونزې بولي اندېښنه ښودلې. له بشري حقونو سرغړونې، د طالبانو د لوی مشر د عفو د فرمان نه عملي کېدل او د نجونو او ښځو پر زده کړو، تحصیل او کار بندیز هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مؤسسو اندېښنه پرېښودلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا لري چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی، بشري حقونو ته درناوی کیږي او خلکو ته د زده کړو او کار فرصت هم ورکول کیږي، خو د اکبرزاده په څیر ځوانان راتلونکي ته ډېر هیله من نه ښکاري.
طبعاً زغوارم لأفغانستان ووزم بلا چارا نشته دخپلو هیلو او ارمانونو لپاره باید مبارزه وکړو حتی که زموش ده جوان پا بایه هم بی
قیمت جوانم هم که تمام شوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به د ټکنالوژي نړۍ ته ورشو. ساينس پوهان په دې بریالي شوي دي چې هغه څه په متن راوړي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. نشه څنګه د راپور کې د سمات سروانه ورو
لډيري موجه راهي دا امکان برابر شوی چې کمپیوټر مو هر څه چې ورته وایو هغه ټایپوي. همغه راز چې ښوونکی په ټولګي کې املا دکټه کوي او زده کوونکي لیکي. خو ساینس پوهان بریالي شوي چې هغه څه چې د انسان په ذهن کې ګرځي د مصنوعي ذهانت په مرسته په متن واړوي. د مصنوعي ذهانت په وسیله د انسان په مازغو کې د تیریدونکو افکارو کودونه د ټکساس ایالت د آستن پوهنتون څیړونکو موندلی دي. دا پرمختګ له هغو انسانانو سره په ارتباط ټینګولو کې مرسته کوي چې د مغزي سکتې په شان په ناروغیو اخته دي او خبرې نشي کولی. د نیورو ساینس نیوز د راپور له مخې په دې طریقه کې د اف ام آر آی د سکنر له ډاټا کار اخیستل کیږي او د ناروغ په ذهن کې تیریدونکي افکار بیل دي چې د هغه په مازغو کې کوم امپلیمنت کې خودل شي په متن بدلی شي. د دې څېړنې چې د ټکساس پوهنتون د کمپیوټر ساینس او اعصابو د استاد الکس هات تر لارښوونې لاندې د دکتورا د دورې محصل جیری ټانګ کړي پایلې په نیچر ساینس مجله کې خپرې شوې دي. که څه هم د مصنوعي ذهانت دا وسیله لا بشپړ نه ده خو د انسان د فکر لنډیز د متن په بڼه وړاندې کولی شي. دا پروګرام د یو بدلیدونکي ماډل پر اساس کار کوي او هغو ډولونو ته ورته والی لري چې چټ جی پی ټی او بارد ګوګل ورڅخه کار اخلي. دا پرمختګ مو د هغو کسانو له زړه یا ذهنه خبرولی شي چې د مغزي سکتې له کبله نه خبري کولی شي او نه د بدن غړي شورولی شي چې په اشاره مو پوهوي. دا سیستم پر یو شمېر روغو انسانانو تجربه شوی او څرګنده شوی چې متن خورا ډیر هغه څه ته ورته و چې د دوی په ذهن کې څه ګرځېدل. مثلا یو انجلۍ په خپل ذهن کې دا جمله ګرځوله چې دا میاشت به د موټر چلولو آزموینه ورکوي خو په متن کې لیکل شوی و چې د موټر چلولو آزموینه ورکوم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. روسیې تېره شپه هم پر اوکراین د میزایلو وژونکي حملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بې پیلوټ الوتکې ویشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې ویشتل سوي دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکي اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي ویشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسره له هغې ورکړ چې په میکولایف او ورڅیرمه سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړل سوي ویلي له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیفریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پوز د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حملو ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې دیرش وسلوال شخړې کړې دي. د لوی درستی دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار د اوکراین دولتي تلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي.
مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي، خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغې ویلي روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو د هغې دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی ویلي چې په اوکراین کې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریژا کې د اټومي انرژۍ د بټۍ وضعیت جدي دی، خو ده زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې، رافایل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابان ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکي شکایت کوي چې دلته هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا چې علت یې څه ده په دې راپور کې
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګه کړه، خو بریالی نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي دغه شبکې ورڅخه پیسې خوري، خو ژغه یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره شوی چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعاله وي. تا تره د غزنی ښار په شامیر سیب سیمه کې ژوند کوي. دا وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو، خو بیا مو هم ټلیفونونه ډیری وخت کار نه کوي، چې لامل یې موږ ورسره سخت په عذاب یو. په خلاصو او فعالو موبایلونو کې شبکې بیلابیل ځوابونه راکوي.
متاسفانه په دې برخه کې که زه ووایم، په دې وروستیو کې متاسفانه چې د مخابراتي شبکو کیفیت ډېر راټیټ شوی دی، او دې کار ډېر ستونزې رامنځته کړي دي چې په اسانۍ سره اړیکه نه ټینګیږي. باید دولت دې برخې ته توجه ولري تر څو دا مشکلات حل شي او د مخابراتي شبکو ستونزې حل او کیفیت یې لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعالو خدمتونو د وړاندې کولو ډاډ ورکوي، خو خلک بیا وایي چې دلته شبکو خپل باور له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 10 کلن عدنان هم د غزنی ښار په څنډه پښتونآباد سیمه کې استوګن دی. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له 4 دروازو د باندې یاتي نه روغ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي، او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده. په داسې حال کې چې شمیره به فعاله او په یوه خونه کې به سره ناسیو.
په غزنی کې د سلام مخابراتي شرکت په شمول 15 مخابراتي شبکې فعال دي. له بده مرغه چې فعالیتونه یې په صفر کې ضرب دي. که موږ هغه مکالماتي یا غږیزه برخه کې راواخلو، په کوټه کې سرناس یو بل ته زنګ وګو زنګ نه ورځي. که موږ هغه دیاري وزانته ځانته نوم واخو ښه به نه وي. ولې په ټوله کې باید ووایو کیفیت همداشان قیامت او سرعت صفر ده.
د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ د غزنی والي حافظ محمد امین عمری د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له سرپرست وزیر مولوی نجیب الله حکانی سره د یاد ولایت مخابراتي ستونزې شریکې کړې، او د ولایت په هغو سیمو کې چې تر دې دمه مخابراتي خدمتونه نه لري د خدمتونو د رسونې او کیفیت د سمونې غوښتنه کړې. دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت دی چې ډیری سیمې یې تر سختو جګړو را تېرې سوي دي، چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په دې ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي او د کورنۍ مشران وایي د درسي کتابونو نشتون ستونزې سره مخ کړي دي. دوی په وینا چې په هر ټولګي کې د هر مضمون 2 یا 3 کتابونه وي. دا چې ولې د کتابونو کمښت دی، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لسکلن اسما د نورګرام ولسوالۍ د منځني ښوونځي د 3 ټولګي زده کوونکي د وایي درسی کتابونه کم دی او کورنۍ هم د دې وس نه لري چې ورته کتابونه په بازار کې واخلي. د هغې په وینا چې په ټولګي کې له 150 زیات زده کوونکي زده کړې کوي، خو په ټول ټولګي کې د هر مضمون 4 یا 5 کتابونه موجود دي او همدې کتابونو ته ټول زده کوونکي راټولوي. دلته چې هر ښوونځي ته سرور ښکاره کړي او له زده کوونکو یې د درسي موادو او کتابونو پوښتنه وکړي، نو هر یو به درته ووایي چې د کتابونو او نورو اړینو توکو کمی د زده کړو مخه نیولې ده. نه په ټولګي کې سمه زده کړه کولی شي، نه کورنۍ دندې ترسره کولی شي، او نه هم د ازموینو لپاره ښه چمتووالی نیولی شي. نو همدا وجه ده چې ډیری وختونه په ازموینو کې لږې نمرې اخلي. د زده کوونکو مشران هم د کتابونو کمی او نشتون د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران کړي دي. د لویدیز نورستان 2 تنه قومي مشران مولوی نعت الرحمن او نقیب الله
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
د اسلامي امارت د پوهنې وزارت او ریاست څخه مو هیله ده چې د سم سوکیان یا فرش په څنګ کې تختې، کتابونه، کتابچې او قلمونه دي راولېږي چې زموږ متعلمین خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست چارواکي هم په ښوونځیو کې د درسي موادو د کمی خبره مني او وایي مرکزي حکومت ورته د ستونزې حل کولو لپاره 250,000 کتابونه او نور توکي ورکړي چې یو اندازه یې د ولسوالۍ او امیریتونو ته رسېدلي او نور به هم ډېر زر نورستان ته ورسیږي. د نورستان پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
نورستان له تیر نه مشکلات او ستونزو سره مخ و. په وروستیو کې موږ هلې ځلې وکړې، 2.5 لک جلد کتابونه نورستان ته په نظر کې نیول شوي او هغوی نه 1 لک جلد کتابونه رارسېدلي او امیریتونو ته انتقال شول. ټول مکاتب باندې توضیح شول، کتاب، قلم، خرتاسیه، ټول مواد. 1.5 لک جلد کتابونه لا هم پر لاره دي، نږدې ورځو کې راورسېږي، هم توضیح شي چې ټول شاګردان به کتاب ته لاسرسی ولري.
ښاغلی مطمئن له زده کوونکو او د هغوی د کورنیو له مشرانو غواړي چې د کتابونو ساتنې ته ځانګړی پام وکړي، پکې د خطونو لیکلو، څیری کولو او ورته له نور ضرر رسولو ځانونه او ماشومان وساتي. په یاد ولایت کې شاوخوا 200 ښوونځي موجود دي چې پکې په لسګونه زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، خو له شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو د لګېدلو بندیزونو له امله دغه بهیر پیکه شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته وایم. زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکی. دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دغه حکومت لوړ پوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسی چې د تیر انقلاب کوم خلک ورور چې دا بیکار او بیروزګار دي، دغه به تر کوم وخته پورې بیکار او بیروزګار ناست دي، دته یو کار روزګار ژوند ودی نه برابرې. تاسو یو مرکه دغه خلکو سره چې هغه ورور داسې لوړ پوړي چارواکي دغه سره تاسو یو مرکه وکړي چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا معاشات ورور چا به درلودي، چا په شروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټوله پر کورو باندې ناست دي. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټوله مثانی اندسانی هتو قیامت پورې مثانی ده، کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت مثانی ده. دغه نامعلومه وخت دی، باید نړیوالو ملګري ملتونه، اسلامي دولتونه، غیر اسلامي دولتونه، ټول هغه کار و فشار یې پرې واچوي چې افغانستان ډېر پس پاتې شو. پس پاتې کېږي دی، هر یې نګانه پس پاتې دی، د لوږې د تندې د وچکالیو د بدمرغیو د جنګو د دې د ځانمرګو نه د ټولو نه بس دا حسابونه بیا تر دیدي کېږي. خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کینت باندې پیور کړه، کینت چې افغانستان له مخ باندې ولاړ شي، خو نه معلومه شته نه دا ډاکټر شته نه بل شته دلته چې واکسین د کرونا راوړل ټول مردانه ډاکتران وو ټولې ښځې خلک لې ډېر په کور کښې وو ټولې ښځې به بسدۍ ته ورټولې وې او واکسین یې ورکول خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مینی د اسلام نه مینی چې نرینه باید په دې کښې زنانه وای زنانه و زنانه ته ورکړي وای مردانه و مردانه ته ورکړي وای خو دا خو ډېر د شرم کار دی دا باید په دې باندې طالبان هم وشرمېږي چې د مسلمانانو ښځې ټولې دی خویندې خویندې و میندې دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پېژندل شوی دی. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتنۍ د انساني قاچاق او همدارنګه د جنسي په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر پاڼه هم وګورئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په هغه مرکه کې چې تېره شپه له تل نیوز سره کړې ده، ویلي دي د افغانستان هوایي حریم اوس هم ناقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب نه وایي. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بېپیلوټه الوتکو الوتکې له پاکستانه داخلیږي. د دې موضوع په باب د امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تبصره نه ده کړې. په دایکندي کې په دوو جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکندي لپاره د طالبان د امنیت قمندان ویاند غلام علي جاوید رسنیو ته ویلي چې دغه دوه پیښې په خدیر او پاتول سیمه کې رامنځته شوې دي. په خدیر کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر له لارې واوښت او موټر چلوونکی یې وژل شو، او په بله پیښه کې چې په پاتول سیمه کې رامنځته شوې ده دوه کسان هغه مهال مړه شول چې موټر یې له سړک واوښت. د چلوونکو په احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت د دغه ډول پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا د هغه توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه اونۍ مخکې سقوط شوی، او ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټې دویمه برخه ده. د ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه قدرمن اورېدونکو، ستړي مشئ، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن راسره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پخوانی خبریال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټول نیوز پخوانی خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب، ډېره مننه کور دې ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا ووایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، همالته لوی سوی یم، همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته ووایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ که هغه ورځ دې یادیږي، ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ لخوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغې سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلله، نو د هغوی سره موږ عادت وو. چون کور کې مو هم درس ویله، مسجد کې مو هم درس ویله، خو د نور ماشومان پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوي وو د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم زما کشر وو هغه یې نه شاملوه، خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زو د ماما زوی می همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همیشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما منډه کوله، ځغستله بې موږ بې سیرول دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیم نام سیم پرې زه شوم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ په طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي، اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري. نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي هغه دری مضمون.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم ماما، مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی، اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سته، هغوی د هر کم محیطو د هر کم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سنف ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و، زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تیره شوه، په دې راته وایاست؟
زه چې کله له دولسم سیم څخه فارغه شولم هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، زه کشر هم وم. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 225 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د فاریاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم، پلار مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوی یم، اوس باید زه څنګه وکړم زه. او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیابه شوي چې یو څوک دغه سره تللی وای، یو ځای هلته وایي زړه یې ټاټا وایي. بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولاړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینجری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسلک ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته ووایئ او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولنیوز په افغانستان کې ډېر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډېرو کسانو یو د ژوند له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان وو چې کاش زه همالته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم. زما په هلمند کې مې کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما همالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې وو، هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم او هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم. ما وویل زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډېر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو، هغه بېرته ځواب کړی وو. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو، هغه هم یو میاشت کار کړی وو. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کې وم، کله چې خبرونه څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وویل چې وایي ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما وو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده بلانګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړم، داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفی زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه وکړه، ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغوی ته لېږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه همالته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2022 کاله پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که د دې راپور پسې لاړ شم مرم، بېرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مرد یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندۍ راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندۍ راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړې و ادامه ورکړې؟
فریدې، اصلاً دا یو جنون و، کار کول او یو ټول خوشي درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې الان تلل، یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو، که څه هم نور مشران خبرې الان به و، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډ بیک لیدی، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی، زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
حمیم صاحب، کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړي، اوسېدونکو سره خبرې کړي دي، دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وي؟
فریدې، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي و، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی، بوټان به په پښو وه، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره وه، دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود، یا ما د ده به سیری بوټان، سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده، دا بیچاره بزګر چې په داسې یو نه پاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې، ځکه هغه به تاریاک کرل، هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل، اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بې وسي به ما ځان به بېوسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت کې هم که جمهوري نظام و، دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله، اوس وخت کې هم د هغه ولایتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب، کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موساکلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. بغران ولسوالۍ نور ټول دلته هېڅ حکومت ونه توانېدی چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالۍ چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند پور نه وروسته ولسوالۍ دي، او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څم په دې ولسوالۍ کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنګ وکړم جګړه وکړم، که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري شوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بې اولاده شوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغې به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه، هغې به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به و، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه؟ او بالاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وې، یوازې شار پاتې و. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق عمری موږ نوې چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده، دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیاوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بېرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ساسي همکاران زیاتره له افغانستان او تلیلت سو چې تاسو پاتې شوي خپل مونږ غوښتل
علتونه خو ډېر وه زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم خو چانس وو خلکو ته خلک وتله هغې نن چا مشکل درلودې یا رقم چې وو خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله په دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران وو ډېر همکاران وو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ هملته پاته وو بیا عمریم لاړ هملته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې هملته وو
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وې راپور ورکولو تر ټولو بدشیان به مو کتلې وي د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه ترخې خاطرې ډېرې وې زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو همداسې نور دوستان داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بېرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړئ
زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح ده چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کوي که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدا خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم
ډېره زیاته مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړو خبرې دې وکړې
کا نام Oh,